د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو د ماخمنی خبری مجله کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچ پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلاره نهایی شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د سولې په خبرو کې پر دغه نوي پرمختګ د چارو د یو کتونکو نظر هم اخلو. نور موضوعات مو هم په دې خبرونه کې راغون کړي. خو لومړی وار ورکو اسد الله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه وشوه. ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه او بریتانیا راتلونکې اونۍ د کورونا واکسین تطبیق پیلوي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو دواړو تایید کړی چې د خبرو د تګلارې پر سر هوکړې ته سره ورسېدل. تیرو 19 کلونو کې دا د طالبانو او دولت ترمنځ لومړنۍ لیکلې هوکړه ده. دوحه کې له نږدې درې میاشتو راهیسې دغه مرکچان د همدې تګلارې په جوړولو بوخت و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغې هوکړې هرکلی کړی. تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کې خودل شول. دوی کې درې کس بریالي او درې نور د باور رایه ترلاسه نه کړې. د عامې روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابي هغه نوماندان وو چې د باور رایه یې ترلاسه کړې. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نومانده رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د باور رایه ترلاسه نکړه. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انځور پر اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تیرو دوشنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند د هغه استرالیایي سرتیری انځور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مری ته یې چاړه نیولې ده. لی جان ژاو دغه ټویټ کې لیکلي وو چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلی دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدراعظم وویل چې دغه خپور شوی انځور فوټوشاپ شوی او باید چین په اړه بخښنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولې دی. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې نیول شوی کس شیرپادشاه یاد کړی او ویلي دی چې درې کاله وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی دی. ملي امنیت وای دغه کس د سرانوالانو دولتي کارکونکو او د ملي اردو د منصوبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قرباغ ولسوالۍ کې ونیو. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پاڼو د خبرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته یې د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکې اونۍ له پایله بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنۍ او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینز ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړی ده. یو شمېر نور هیوادونه هم هڅې پیل کړي چې د کورونا ویروس تولید د کورونا واکسین تولید کړي. په هنګ کانګ کې درې دیموکراسي پلوه فعالان نن په بند محکوم شول. دوی کې دوه نارینه او یو ښځه شامل دي چې نومونه یې جوشوا وانګ، ایوان لام او اگنس چاو یاد شوی دي. پر دوی دا تور پوری و چې تیر کال د حکومت ضد هغه اعتراض کې ګډون کړی و چې اجازه یې نه درلوده. دغه فعالانو کې یو په 15 میاشتو، بل په 10 میاشتو او بل په 8 میاشتو بند محکوم شوی. چین د هنګ کانګ پر نیمه خپلواکۍ خپل کنټرول پراخ کړی. حال دا چې تیر کال یې پر ضد 2 میاشتې مظاهرې وشوې او کله ناکله په تاوتریخوالي هم اوښتې. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوب لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي دي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د لوبغاړي د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اتو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د اوو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلي وو. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر له 13مې درې شل اوریزې او دوه ټیسټ لوبې پیلوي. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په ښه کېدو سره خپلو ټیمونو ته بیرته ورګرځي. نیوزیلند د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د وختي محدودیتونو په خاطر یې کورونا تر ډیره کنټرول کړی او کم خلک پکې ناروغه شول.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلاره نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د سولې په برخه کې پر دغه نوي پرمختګ د چارو دی وکتونکي نظر هم اخلو. د یو روزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر سیمې بېرته له طالبانو نیولې دي.
ولسوالۍ چې ده زموږ تر حاکمیت لاندې ده، شاوخوا درګیري زموږ د پرسونل دلته وجود لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول خدمتي پولیس باید خپلو اصلي دندو ته بیرته ور وګرځي. د غرس په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شویو د بښنې ژمنې کړي څېړنه کوي او پر ځینو نور موضوعاتو هم که وختو مطالب لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. هغه موضوع ته چې لډیر مودي خلکو ته مکوله په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلاره نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دا د سولې په لاره کې یو مهم پرمختګ بللی. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاو د دغه هدف ته د رسیدو لپاره د سپتمبر له 12مې یعنی څه باندې 2.5 میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې وې. نو تفصیل له اجمل ان نورو
ل میاشتو خبرو باسنو زن روستا د دوهې له بین الافغاني خبرو پر یو څه هوکړی ته د رسیدو خبر. افغان دولت او طالب مرکچیانو دواړو رسنیو ته په یو لنډ او سرورته پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو طرز العمل د مقدمې په شمول نهایي شوی او پر اجنډا بحث پیلېږي. طالبانو تر دې مخکې رسنیو ته ویلي و چې پر کړنلاره بحث د نومبر په 12مه نهایي شوی دی، خو افغان مرکچی پلاوی بیا ټینګار کړی و چې د کړنلارې په یو ویشت مادو هوکړه شوې خو پر مقدمې بحثونه دوام لري. د بین الافغاني خبرو د دې کړنلارې او مقدمې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو تر دې مخکې ویل شوي و چې کړنلاره یو ویشت مادې لري او تر ډېره په دې راڅرخي چې دواړه لوري به د بین الافغاني خبرو د پرمخ بیولو پر مهال له یو بل سره څنګه چلند کوي، خبرو کې راپورته کیدونکې ستونزې به څنګه هواروي، رسنیو سره به د خبرو جزئیات څنګه شریکوي او په مجموع کې د خبرو د پرمخ بیولو پر اصول او چلند راڅرخي. له دوهې څخه پر کړنلاره او مقدمه د هوکړې د خبر له خپرېدو سمدستي وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر د هوکړې هرکلی کړی او دا یې د پام وړ پرمختګ بللی. زلمی خلیلزاد ویلي په درې پاڼو کې دا هوکړه د افغان دولت او طالب مرکچیانو لخوا پر سیاسي طرحه او هر اړخیز اوربند د خبرو اصول او کړنلارې ټاکي. زلمی خلیلزاد یاته کړی چې دا هوکړه څرګندوي چې مرکچی لوري کولی شي پر سختو مسلو هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړي افغانان اوس په سیاسي حل لاره او اوربند د دواړو خواوو ترمنځ چټک پرمختګ ته پته مدي. خلیلزاد دا هم ویلي چې کله چې د سیاسي هواري او دایمي اوربند په اړه خبرې پیل شي، دوی به له ټولو خواوو سره د تاوتریخوالي د جدي کمولو او آن په دې موده کې د اوربند لپاره سخت کار وکړي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد په وینا یې افغانان غواړي او مستحق دي. په دوها کې بین الافغاني خبرې د سپتمبر په 12مه نیټه رسمن پیل شوې وې. له هغې راوروسته د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د خبرو پر کړنلاره بحثونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول، او تر 2.5 میاشتو زیات وخت یې ونیو چې د خپلو خبرو لپاره په کړنلاره هوکړې ته ورسیږي. اوس چې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیلېږي، ښایي له ورته خنډ او ځنډ سره مخ وي. افغانان د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال سازمانونو او ګڼ شمېر افغانستان کې ښکېلو هیوادونو د دوهې د خبرو سره خوا په خوا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ کمی نه لیدل کېږي.
ومردل چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچې پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلاره له مقدمې سره نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د افغانستان د دولت د مرکچې پلاوي وغړي نادر نادري شیبه وړاندې پر ټویټر ولیکل چې نن چهارشنبه د دواړو مرکچې ټیمونو ترمنځ عمومي غونډه وشوه او کمیټو ته دنده وسپارل شوه چې د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. د سیاسي چارو پو مشتاق رحیم هم له کابل را سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او قدر منوریدونکو ته.
رحیم صاحب، د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ډیر ځلې ویل چې کړنلاره وخت نیسي ځکه چې د سولې د خبرو د دوام لپاره منځګړي نه لري، باید په خپلو کې ډیر په دقت سره دغه کړنلاره جوړه کړي او په احتیاط. کړنلارې ډیر وخت ونیو، تقریبا څه باندې 2.5 میاشتې، او اوس دواړه لوري پرې سلا شول. څه فکر کوئ چې آیا د دغې کړنلارې په جوړېدو سره د سولې د خبرو په وړاندې یو اساسي خنډ لرې شوی دی؟
کتاسی وایو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خن لري شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې کتاسی وګوري یوازې په کړنلار باندې دومره اوږده او پراخه بحثونه چې څو واره منګو تاسو په مدواتو کې واورېدل چې اختلافات ډېر ژور او جدي هم سره د پروسه مخ شوه. نو دې ته په کتو صرف دومره ویلی شو چې هغه اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو په مخ کې یو خنډ لري شو، او د دې نه وروسته به موږ او تاسو د دې شاهد اوسېږو چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث دی، د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي بحث دی، دا به ډېر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمنګ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو، کېدای شي چې هغه هم زمنګ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوئ چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم وه؟ په تېره بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان بسپنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپلې مرستې تر ډیره په دې پورې مشروطې وبللې چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي، فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته چې دا فشار فوق العاده و. د کاغذ د جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیوال ټولنې په یو خله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یې غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګړه کړنلارې په مقدمه باندې منځ ته راغلی وغله منځوي سي، لیکن دا هم مه هېروئ چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپلمنځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، چې دا دې چارې افغانان را پارولي وو، او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوه لورو باندې اچول کېده، چې په هغه کې ټینګار دا و چې پر ځای دې چې موږ په وروژنه باندې ډېر فشار او تمرکز وکړو، ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړو مخ ته ویسو. نو د کنړیوال فشارو کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی، او دغه راز سیمې او نړیوال هم ډېر له نږدې تعقیبوي. په دغه نوي پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یوه عمومي اجماع به رامنځته شي، او یا هغه څوک چې سوله نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خنډونه جوړ کړي؟
تر کومه ځای پورې چې د سیمې او نړیوالو لوبغاړو بحث دی، د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یوه خوا هم د جګړې دوام نه غواړي، ټول په یوه خوله سوله غواړي، په یو نقطه باندې اجماع شته دی. اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نوه سوله، هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري. که موږ او تاسو سیمه ییز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو، چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی، د پاکستان بحث دی، چین، هند او د روسیې بحث دی، دوی هر یو متفاوت دی او په بعضې ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري، او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسیږي، چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي. لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې د ورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري، په هغوی باندې د فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخته لاړ شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو په مشتاق رحیم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو. سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی په ژوندۍ بڼه خپرېږي. بیا هم موضوع د سولې په روانه پروسه کې د وروستیو پرمختګونو ده، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوی اعلان وکړ چې د سولې د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نهایي شوه او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د تاسو لپاره یو فرصت دی چې کوی شئ په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې مطرح کړئ، او هم که پوښتنه لري له هغو میلمنو یا چارواکو چې دې خبرونې ته را بولو مطرح کولی شئ. خو که په دوه کې د جګړې دواړه لوري د خبرو د دوام لپاره کړنلاره باندې سلا شوي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د شخړې نه دي کمې شوي، یا په د افغانستان له هر ګوټ ګوټ څخه د شخړو او نامنیو راپورونه ورکول کېږي. د اوزګان چارواکي وایي د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر سیمې بېرته له طالبانو نیولې. چارواکو دغه راز طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا هم کړې. په عین حال کې په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو ادعاوې هم شوې دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات د اوروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان څخه د یادې ولسوالۍ د بازار او یو شمېر نورو دولتي ودانیو د نیولو په هدف له تیرو دوو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اوروزګان ولایت فامنی قومندانۍ کې د توریزم مدیر محمد اغا داوریچ په دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو مشري تر غاړه لري. ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې پر مهال تر 500 زیات وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړي وایي په یادو جلسو وسلوالو طالبانو کې د دې یو شمېر مهم قومندانان هم شامل دي.
غشمتونکې ضربه ورکړې ده چې په حدودو کې په مجموع 500 تنو په یوازې دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښه موم ولسوالۍ چې ده زموږ تر حاکمیت لاندې ده، شاوخوا درګیري زموږ و د پرسنلو دلته وجود لري، خو دوی د مشري په شکل باندې دي. په تکتیک باندې ځو چې تلفات ونه رسېږي، ځکه چې دلته شفاخانې نشته، لارې ټولې راته مینونه کړي دي. نو بالاخره دغه مینپالي وشی به سره وکړو، لارې به خلاصې کړو، په یو منظم شکل وروره غواړو چې
دا وری وای د دغه عملیاتو پر مهال 3 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي او یو شمیر لارې هم خلاصې کړي. او د غراز افغان هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو شمیر پټنځایونه او یو شمیر سپکې او درنې وسلې هم لمنځه وړي دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو دغه مشر زیاتوي چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه سوې چې یو شمېر ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ولسوالۍ ځایي قومي مشرانو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال اته ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې څلور ملکیان وژل سوي او څلور نور هم ټپیان دي. د یادې ولسوالۍ دغه قومي مخورو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ سخت مالي زیانونه هم اوښتې دي او سلګونه کورنۍ هم یو ځل بیا له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. افغان چارواکي بیا په یادو ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه مني خو مالي زیانونه مني. د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو تر درنې جګړې وروسته له افغان پوځیانو څخه ونیول چې اوس یې افغان پوځیانو بیرته د نیولو هوډ کړی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټول په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
روکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ماخام شپږ بجې او یوویشت دقیقې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول خدمتي پولیس باید خپلو اصلي دندو ته بیرته ور وګرځي. دا خبره د دې وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبر قانې کړې او ویلي دي چې دغه بهیر به سر له ننه پیلېږي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې شاوخوا 8000 پولیس له بېلابېلو تاسیساتو او افرادو سره خدمتي دندې ترسره کوي. فیروزه عزیزي نور حال اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چارواکي، سیاستوال، سوداګر او ورته نور کسان چې د ځان ساتنې لپاره یې پولیس خدمتي کړي باید پر ځای د عامه ساتنې له ملي تصدۍ ساتونکي وګماري. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور خاني چې د سه شنبې په ورځ د کابل او ولایتونو له امنیه قوماندانانو سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، ټولو خدمتي پولیس ته خبرداری ورکړ که خپلو اصلي دندو ته ونه ګرځي منفق بسي.
هر هغه څوک چې ساتونکي یا باډی ګارډ ته اړتیا لري ورته تفهیم یې کړئ چې دا مساتنې تصدۍ ته مراجعه وکړي. که یو کس ته اړتیا لري او که لسو کسو ته، دا مساتنې تصدۍ د طرزالعمل له مخې ورته کسان ورکوي، خو پولیس نه کېږي چې ورسره وي. ټول به راټولېږي او قوماندانۍ او خپلو دندو ته به راځي.
ښاغلی قانی وایي د دغې چارې پلي کېدل نن چهار شنبه په ټول هېواد کې پیلېږي. افغانستان په ټوله کې د 1,00,000 شاوخوا کې پولیس لري، خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق آریان په خبره دا مهال شاوخوا 8000 پولیس په بېلابېلو تاسیساتو او افرادو سره خدمتي دي. ښاغلی آریان وایي ډېری دغه خدمتي کسان له هغو کسانو سره په دندو وي چې دا مهال ساتونکو ته اړتیا نه لري. د کورنیو چارو وزارت په داسې وخت کې دا پریکړه کوي چې دا مهال د پلازمېنې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې سوي او د خلکو اندېښنې راپارولې دي. بلخوا یو شمېر امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې د دې پریکړې له پلي کېدو سره به پولیس منظم او په قانوني چوکاټ کې دنده ترسره کوي. له دې ډلې عمر سپي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت له دې پریکړې سره به د پولیسو په لیکو کې سته تشي هم ډکې سي.
دا به د شکه پرته چې په امنیتي وضعیت کې ډېر ښه تاثیر ولري او پولیس به حداقل هغه قانوني چوکاټ کې حیار شي او هغه رخصتیانې یا کوم سکیجول چې دوی د قانون له مخې لري هغه به دوی عملي کوي.
ښاغلی ساپای وایي دا مهال د پولیسو شمېر کم خو مسؤلیتونه یې زیات دي. نه د خبره که چیرې خدمتي پولیس خپلو اصلي دندو ته چې د قانون پلي کول او د امنیت ساتل دي راوګرځي، تر ډېره بریده به امنیتي ستونزې راکمې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا عدلی وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان په بدل کې د سیاسي جوړ جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیې څېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون دا قضیه راپورته کړه. نور حالې د فریبا ظاهر په راپور کې.
د محکمې د غاسناد داسې ترتیب سوی دی چې په دې قضیه کې چې سپینه ماڼۍ په کښښکل بلل سوی ده د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیرې پټې کړای سوی دي، خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوی. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یوه بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد ښیي په یوه ورته قضیه کې مزنونینو چې لږ تر لږه یو یې څارنوال دی، په تیرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکارۍ یادونه کړې وه او هم یې په راتلونکي کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعا ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییزې قاضي برایل هاول په واشنګټن کې دا اصلاح شوي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړې دي. دا تحقیق لږ تر لږه له اګست راهیسې دوام لري. ولسمشران د اساسي قانون له مخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمېر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
بلې ایزلو ازاتیم د ورګو ولات جنسي له سوالې څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. دا د مرزتي مایدین سره هیڅ هم کومات نه کوي، نه حکومت نه نور خیریه مؤسسه. تاسو د روتي حلر په چارواکو دا غاز کوم چې نور غیر ضروري مسافت به کم کی او دا د مرزتي مایدین لپاره د هم یو څه تقاعد په کوم کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه ورزتي قایدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام.
نوم یې ضیاء الحق ولی دی. د کونړ له دفتر خپل پیغام پرېږدمه. دا د کومې مرستې چې د جنیوا د افغانستان لپاره وشو دی، زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وخت نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو دغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو، یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
ګل احمد په نامه خبرې کوم. د هرات د کندهار کابل پر لارې باندې د مکور علاقه د جنډا ده او د عقربه مړمړ ډېر پازابي خپله د غټ مټر موټر روان یم. د کلا چم دغه رقم دی نورک په نامه یو کوسته ده. د هر مټر 2000 افغانۍ 1000 افغانۍ غواړي. دا مکور کې هم دغه 2000 افغانۍ غواړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ریاو د هم د خبرونه ورسته موضوع د خالونو وهل په افغانستان کې یو لرغونی دود دی، خو اوس د خالو یا ټاټو وهلو دود په افغانستان کې په یوه نوې بڼه هغه بڼه چې ډیر په نړۍ کې دود دی رواج شوی. ډیری ځوانانو هم د ټاټو یا خالونو وهلو هنر ته مخه کړې ده. نور به له ملالۍ بشیر څخه واوري.
سهیلا شاهدی په افغانستان کې د ټاټو د هنرمند یا خال وهونکو په توګه کار کوي. سهیلا افغانستان ته تر ستنېدو مخکې په ایران او ترکیه کې د پناه غوښتونکو په توګه وخت تیر کړی او دا هنر یې هم تل زده کړی. دا وایي کله چې پوسو په افغانستان کې د ټاټو یا خالونو وهلو شذنه کارکونکي نه وي، دې پریکړه وکړه بیرته هیواد ته ستنه سي او په دې برخه کې کار وکړي.
ما له هیواده د باندې دا کار نه سو کولای، خو غوښتل مې په افغانستان کې پیل کړم، ځکه هلته د ټاټو یا خال وهلو په برخه کې خځې فعالیت نه لري. زه په دې باور یم چې نه یوازې نارینه بلکې خځې هم د ټاټو هنرمندان کېدای شي.
شاهدی وایي د خالو وهلو په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا مخ پر زیاتېدو ده او نجونې په ټاټو کې ګلان کمپنۍ یا پرپرکې او زړه ته نږدې کسانو نمونه خوښوي. نرګیس میرزیایی له دغو نجونو یوه ده.
زه له ټاټو سره علاقه لرم او له همدې کبله دلته راغلی یم چې خال ووهم. د ما ټاټو د هندي ژبې یو توری دی چې معنا یې جرأت دی.
د ټاټو د هنر ترڅنګ سهیلا شاهدی د اردو بڼو ایښودلو او لاسو پوستکي ته د پاملرنې په برخه کې هم کار کوي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسی زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ازادي راډیو بله او د نن ورځې وروستۍ خبری مجله زما همکار احمد جکفر احمدي مخته وړي. احمدي صاحب، خپرونه د ښه راغلاست.
تشکر از شما نوی صاحب.